مانده در یک ساعت دیگر روی دودستگی میان طالبان، پیامدهای آن بالای پروسه صلح و اظهارات زد و نقیص پاکستان درباره همکاریش با پروسه صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید و حالا تشکر از مهمانایی که در این ساعت ما را همراهی کردند و همچنان از شنونده ها. در یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما پس از سرویس خبری.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل خبرونو وروسته د خبرونې ته دوام ورکوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د غرض د هند سره اړیکې او د هغو اغیز په پاکستان او د سولې په پروسې. اوس لومړی د افغانستان خبرونو واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سره ټکی تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملینو د افشا نیولو لپاره ګام پورته کړي. او افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري یو تړون لاسلیک شو. پوره خبرونه تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان ته تواب غورزنګ ازادي رډیو ته ویل چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې له تروریزم سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د اجماع د بللو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هم د هند مرسته وغواړي. کارپوهان وایي افغان حکومت وروسته له هغه چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له سیاستونو زړه ماتې شو، له هند څخه مرسته غواړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملونو د افشا او نیولو لپاره ګام پورته کړي. عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو د ځانې خوندیتوب لپاره ډیره پاملرنه وکړي.
نیات های امنیتی و حکومت افغانستان
را
مخاطب قرار
میدهیم
در قبال افشا.
غالب رحیمی وی امنیتی ارگانون و افغان حکومت غواړو چې د ملي شورا د غړیو د وژنې د عاملونو د افشا او نیولو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. خپل ابراهیمی نن په هغه غونډه کې چې د ولسی جرګې د شپږو غړو د وژنې په یاد غونډه کې شوې و، دا څرګندونه وکړه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو تړون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شو. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رډیو ته ویل چې دغه تړون د مخې بده دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سربیره ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا او غنمو په اخیستلو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې له ترکمنستان سره د اړیکو د پراخېدو په اړه هیله مندي ښیي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان اندېښمن کړی. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو ولس موریدونه تر بحث لاندې نیول شوي او په حل سره به خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رايستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نور ستونزې هغه مسایل چې د غوالیانو تری یادونه وکړه. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار هر در اوروي.
د چین او تایوان ولسمشرانو په تیر شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې سره ولیدل او د لاس روغ باړې وکړ. د لیدنې په پایل کې د چین ولسمشر شاغلی شي وویل چین او تایوان د یوې کورنۍ په تیر دي او بیل دلای نسی. د غرض د تایوان ولسمشر هم وایي د دواړو هیوادونو اړیکې باید د صداقت او زغم پر بنسټ ولاړې وي. د دغو خبرو اعلانېدو په تایوان کې بحثونه او د چین ضد مظاهرې راپورته کړي دي. په 1997 میلادي کال کې چې کله د چین کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. لدې کبل د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې خرابې وي. ورسته لاغه چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر سو په تیر او کلونو کې د دوړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپل کړه ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته ترتاګ د مخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاوره او انبرونو لاندې تر 500 ساعته ساري دوه وروسته ژوندې راووت. دغه فابریکه روانه ونې د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سو او هلک تر لاندې سو چې کورنۍ ګومان کوي مړ سوی دی. دغه تنکی ځوان شاهد نومې ژو د ورکو سوي کسانو په لیست کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د شاهد روغتیايي وضعیت ښه دی. کلیم الله د شاهد له خپلوانو د یو سیمه ییز رسنیو ته ویل چې تر دې ورځ وړاندې د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتون ترلاسه کړ او هغه د شاهد په نوم شاخ کړ. دی وایي هغه مړی ډیر شاهد ته ورته و او کورنۍ تر هغه وخته په ویر کې و چې په خپله دی په ټلویزیون کې ولید. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توانې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهرا کوم زخم نه لیدل کېږي. تر دې څو ساعته د مخه چارواکو ناهیلي ښودلی و چې شایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د اوکراین، روسي، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړه ایستلو په اړه به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکراین د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تر تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د شخو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې سوي الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایربس الوتکې ټوله سپرلې چې 224 کسان وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې ږغ ثبت سوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی و خو روسیه وایي په دې اړه نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. او د یو ایرانی اټومي ساينس پو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دیرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکي کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د د پلار اصغر امیری بی بی سی رادیو ته ویلي چې له څه باندې یو کال راهیسې اجازه نه ده ورکړل سوې له خپل زوی سره وګوري یا خبرې ورسره وکړي. دی وایي زوی چې په یو نامعلوم ځای کې ساتل کیږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال ښه نه ښکارېده. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد، البته در آغاز همین هفته. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. فاطمر که در سفر به هند است همچنان انتظار می رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از اکادمی‌های نظامی هند با مقامات هندی صحبت کند. این همان نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی تاثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می تواند. اسلام آباد که به گفته بعضی از افغان‌ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دودستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دودستگی چه هست؟
بله، زما اسمت سروان سلامونه هم به منی تیره اونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز و ویل چه اوست افغانستان د سولی د خبرو د بیا پیلولو لپاره مناسب وخت نده. د سرتاج عزیز له څرګندونو درې ورځې وروسته د دغه هیواد د بهر بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولې په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علني شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف و طالب قمندانانو او مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هېواد څلور MI 15 ډوله جنگي هلیکوپټر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کېږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پر بحث کو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې سرلوسه د افغان بسیم د 1903 شمیرې لري مشته خپل پیغامونه را واستوي، یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک او همدارس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړي دي، او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. البته لږ وروسته موږ سره تماس ونیسئ 0992035340 هم 0921255 مشته مستقیم تماس شمیرې دي. او زموږ د خبرونه میلمه نه دی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی شاغله ګل باچا مجیدی، پوخانه سناتور شاغله عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو شاغله جاوید کوهستانی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې له زموږ ملمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پوښتنی وکي، او یا هم لکه څنګه چې ویل د فیسبوک او همدارس اس ام اس لاري لمر سره تماس ونیسي، او په یاد لري چې د اسکایپ له طریقه هم لمر سره تماس نیول شي. رادیو دات ازادي زموږ د ویب پن د فیسبوک آدرس ته. یو شمیر اوریدونکو مو ویل چې مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د جنو نظرونه به سره ولولو. مثلا طيب فضیل کلی دی وای د طالبانو په منسک کې هر څومره اختلاف راشي د په اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دی. بل اوریدونکو غلام صبور لیکلی دی چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي. طالبان هیڅ کلام سولې نه غواړي ځکه چې پاکستان سولې نه غواړي. او بل اوریدونکو جمعګل محمدی لیکلی دی وای زما پاند هند سره باید اړیکې خیشي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او شزه کندې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ماست facebook.com/azadiar، و همچنان از طریق اسمس اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه، و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین. اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi، در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی و ولسی جرگره هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع میکنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان از نظر شما حالا چقدر جدی است، مخصوصا که حالا یک گروه هست با رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبا دیده میشه؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان. البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبا بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است، و اخیرا هم که گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاء بیان کردن و داخل افغانستان با جمعی همکاراشان آمدن و گروپ خود را به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود، گروپ های دیگه طالب هم علاقمندی داشتن که به گونه علنی‌تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن، روی عجز جایگاه رهبری در درون فرکسیون مخالف احترمامد منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستند که طرفدار آمدن رسول آخوندزاده بر رهبری طالبان نبودند. اونا تلاش میکردند که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رضا و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتند. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان به وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیشدستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبان گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتن و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق مجاهد پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنن. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سومم در میان طالبان است و بر علاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبان بکنه. متاسفانه در میان این همه مشکلاتی که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالبان است. در وضعیتی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنند، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدند. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیرد.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لاري را سره ده. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت کثم تیرونی یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغوړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، تاسو مرزوان صاحب، تا ګل پاشا مجری او جناب کوشن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب ته باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی د افغانستان د حکومت مقابل کې. نو تاسو خبر اسئ چې ملا عمر د مړینې نه مخکې وروسته په پاکستان کې دغه جوړ شوي تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو په افغانستان کې موجوده ته اعلان کړ، یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوګونی سیاست د افغانستان د خلکو او افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نه وي، یو خوله نه وي، نو افغانستان حکومت د چا سره مذاکرات وکړي؟ که چېرې د دوی یو لاس یو خلشي او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته هغېنه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپله د افغانستان حکومت د طالبانو سره،
یعنی حسیني صاحب اوس خو د طالبانو رسما اعلان کړل چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دوی ډلو خپل مشران اعلان کړي دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولې دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یو ځای شي، او که حکومت دا وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډلې په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولین غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کومبل ولایت ته ځي، تر څو چې د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي، تر څو کولی شي دا ډله وادار کړي افغانستان د صلح پروسې سره یوځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشایی سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشه و در زمستان صلح، این درست صلح نیست. شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد. خب این سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی، وای زما نظر داره چه اوس دی طالبانو په منځ کې چې دوی ډلې رامنځته شوی دی، پر محمد رسول اخونزاده ډیری صاحب کېږي، ځکه چې دی د ملا عمر د کورنۍ لخوا ټاکل شوی دی. که د اخونزاده سره خبرې وشي ملا اختر خپل سولې ته حاضری شي، دا دوی نظر. بل اوریدون کې
صبغت الله نوری نوشته که مستهم کم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است. نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بل اوریدون که نصیب لکمزای نیلی کلیدی، بله نصیب لکندهار سخلی کلیدی، وای طالبان سول غواره پاکستان دوی نپریشدی چی سول وکی، زکر افغانستان و پاکستان ندی که خرابی دی او خرابی به وی هم.
خالد سمیم هم نوشته از بلسوالی دولت شای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی در برای صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح هست. جناب حسینی صاحب میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح و آیایی که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما تو راست کنیم که سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان و تحویلگیری 4 فرمان طیاره جنگی هلیکوپتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی تا اکنون هیچ حالتونش تا قوای هوایی افغانستانه و مشکلی که ضرورت است تجهیز بکنند. قوه هوایی ما امروز طیارات ترانسپوری نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی قوه پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت دست پیدا بکنه. بنابراین حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپترها را بخواهد. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان طبعا این نگران کننده است، به خاطر اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره، این ضرورت ما را امروز پاکستان تمویل نمیکنه، اکمال نمیکنه و قوای ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به این لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرور داره که از هندوستان کمک بخواه تا کماندوهای افغانستان هم تجهیز و تنویل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طائرات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارن و اگه هلیکوپتر را از او خریداری بکنن یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها را خریداری بکنن تا اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شد.
ډیر زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لاري زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکي د ټلیفون شمیرې 0993 503 5540 او 0 8225 د افغان بي سیم 803 شمیره هم په یاد لري په دې شمیره ستاسو پیغامونه یا سمسونه را رسیږي ډیر را رسیدلی دي او د فیسبوک پانه هم په یاد لري او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و اگر اینترنت اسکایپ دارین ما را در اسکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق اسکایپ صدایتان را راحت‌تر و صاف‌تر می‌شنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق اسکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق اسکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدید.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟
توخیستم از ولایت کابل.
توخیست، خوش آمدید.
با شما تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک اظهار نظر دارم و هم یک سوال دارم. اظهار نظر من این است که دوستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه برای اینکه صلح در افغانستان میآید، به خاطر اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروه و 8 گروه جداگانه تقسیم شده بودن، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان سرنگون بسازن. به او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پلوی از او مسائل که میتونه افغانستان تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل
عناصری که در زنده باشین. و خیلی مختصر نظرتان در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی رابطه اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت به افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستهای خود به قبولانیم بالا اسلام آباد قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند، یا یه توی اظهار نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن.
سلامت باشید.
سوالتون را گرفتیم توخی صاحب. تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگر شنونده ها هم از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما در تماس است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردان و خدمت دوست شما و خدمت میمونتون. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمونتون داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال من امی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی که در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاست مدار قوی بود به نظر من البته، تا چقدر حد قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در قبال این حکومت بسیار بهتر بوده است؟ یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تابعاله و پیشنهاد مشخص مدعی است که امی سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح مو با تو رو چیز بادماش قوی. و افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خود درست شد که خود آباد بکنه و به یک جای برسانه خوده و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست قابل اصطلاح در مقابلشان خیست که به اصطلاح وارم مات کرده باشه. دیگه سوال مشخص ما در این قبال بود.
تشکر آمد توسعی بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم، امیدوارم از من بر شما برم کنم و مهمانه و شنمنده شما قال اسلام بدین. زاهوش از تخار هستم.
سلام زاهوش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان بشه با فالی میگریم ایشالا ما چون که خودمون هم بیاد من بیتیم پدران نکنیم و میگه که مثال وقت دوستی خوبی داشتن. مگر در پاکستان هیچ باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم. وقت من حالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقات نگه پاکستان کار کرده باشه، هیچ کاری نکرده. سر پاکستانی ما باور نداریم. باید به هر سیستمی که میشه باید سر سر اسلام آباد فشار آورده شوه. ای ظلم استبداد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم. واقعی باید به خاطر ما این بات در بدن
میشه. نظرتان شده امضا شده. تشکر. خب حالا شنونده دیگه روی خط است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی لطفا جه.
سلام علیکم، جان جوړه بخیر.
سلام تو سه مهربانی کوی. مهربانی کوی ستاسو نوبت ده. متاسفانه تلفن مو قطع شو. خیر، اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لري تاسو اوریدونکو راستولې دي. یو اوریدونکې مرتضی خان لیکلی دي، افغان دولت دې خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دې د هندوستان سره اړیکې زیاتې او پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي، کومه ګټه نه لري. بل اوریدونکې چې نوم یې نه دی لیکلی، د طالبانو درز دا هم د آی اس آی ډرامه ده. اوس هم دواړه ډلې د آی اس آی تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی، د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو یوه ډله سولې ته کینوي، بله ډله به په افغانستان کې جنګوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګند کړي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستل غواړي. یو بل اوریدونکې زیار له غور ولایت څخه لیکلی دي، وایي زما په نظر د طالبانو په دوو برخو ویشل کېدلی شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دي، زما په نظر د طالبانو خپلمنځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یوه ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلې ده چې ورنه تیری شو.
بله، آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیورد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظور فکر کنم چه دایم رشخند و حلده چه، یعنی هند هم زعفران نراکید.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است، به شرطی که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. محمود شاه محمود از ولایت فرا نوشته در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردن، اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک های نظامی و دریافت این تیاره های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقتی از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر. ما معذرت میخوایم که ناوقتم، چون را بندی در کابل بسیار یک گپ معمول شده. در همچنان سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیت ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی، شما در جریان هستین، خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان را به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی، توانستن که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی کدر خوبتر یا عمل بکنن، به این معنا که تلفات مردمای ملکی نداشته، که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیات ها و مردم خوش هستن از این عملیات و استقبال میکنن در پلی کنار امنیتی های ما استادن. یکانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبود سلاح های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیل و بالخصوص قوات های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بیمنلی ما طبیعی است که شورای امنیت یا حکومت افغانستان دل سرد شدن از کمکاشان، یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست به کار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنعنوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و این به می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستیم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلتا پریمنس که چه که دیش هند چلور هلیکوپتر افغانستان تا ورکری دستی ویل شیبیم دید زینه سرچینه وی چه هند موافقه کرده، لیکن چه فکر که وی چه چلور هلیکوپتر جنگی هلیکوپتری با دوم را گتووری وی چه دی افغانستان دی دولت پوزی قوت زیاد کی او آیا تردی به تاوان زیاد نوی پاکستان با ونه پاروی بخی خوام دستی ویل شیبیدی چه پاکستان لدی مسئله سر دیر حساس ده؟
یا وشای چې ز تاسو تاس کما غو دوستانم په ټلیفون ولر دی افغانستان ولس په هر څه وس پوي شوې ده، مونږه هیله ده چې حکومت هم په دیو پیږي، هغه ده چې هر چا نظر ده چې پاکستان باندې باید نور اعتماد ونشي او دا خبر سز زرب سلام افریقای وي په هیڅ وجه، حتی د دوستي حتی د اسلامیت د هر انوان لاندې چې پاکستان مونږ ته لاس راکوي باید دی باندې نور اعتماد ونشي، ځکه هغه اعتماد حتی مونږ دې تاسو شو چې د هند سره مونږ جلالت ما ولسمشر چې کوم تعهدات کړی وو هغه هم د تعلیق په حالت کې وو چول چول کې پاکستان یو د خیر لاس د ریښتونه خواته راوکی، ولی ومل د چوبیا هم ام خپل عمق استراتیجی د افغانستان دښمنی چې دغه مختبو ولا. زه فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانانو ته خصوصا مونږ د دولت پر اساس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیجی سیاست ضرورت ده، چې متاسفانه افغانستان نه لرلو تر اوسه پورې نه لري، په دیارلس کالو کې نه لرلو. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو استراتیجی باید د پاره جوړ کې په دې معنی چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو د پاره کزو بیا هم افغانستان میدان د جنگ بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي، د خوته خټول افغانان دي کېږي خوته دي هم یو تعداد افغانان دي ورکی باید دا کارونه شي. خه خبره ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لریشي، دغه جګړه د افغانانو نه ده، یو شی مونږ ډیر مهمه ده او د افغانان مظلومیت هم ده چې دغه 15 درش کال مونږ په مظلومیت کې واقع یو او د دفاع د پاکستان په نوم جهاد وکړو، اوس د دفاع د ایران دفاع د ترکمنستان دفاع د تاجکستان دفاع د روس د دې ملکونو لپاره مونږ خپل وطن تباه کو خلک متباه کړل او د دوی اصلا د داعش یا د طالب مخې نور زیونه دي، غوت لارې د لپاره مونږ سات شي مونږ قرباني ورکو، لکه مونږ ولسمشر چې په هند په روسیه کې هم دا خبرې وکړي، مونږ یو چې مونږ یو ستراتیژي باید د جګړې لپاره ولرو چې مونږ څنګه کولای شو دغه جګړه د خپل ځان لري کو هغه کومي خواته چې د دوی مخه ده باید الته ساوق په خاطر دي. اجازه راکړه خبرې مې لګي خلاص شي، یوه د قانون غواړم. مونږ هیله داده چې حکومت په د دیار لاس کولو کې نړیوالو ته ویل چې دغه جګړه د مانه دی، ولی هیڅ څوک غواګ نه ګروي، ایران غواګ نه ګروي، اته مداخله کوي ترکمنستان تاجکستان روسان، مونږ وایو چې دغه جګړه کچه ته د ما باندې څوک په کار نشي، کزه چیرته ما صلاحیت وي زه به دغه جګړه خوراکم تر ایران پورې او تر پاک اند تر روسیه پر تر څو چې غوي عملاً د دې جګړې قربانیان شي او دلته د جګړې لپاره د حل لار پیدا کی پاتې شو د پاکستان په موارد هیواد کې مونږ ډیر وسایل لرو چې پاکستان کې نو مذاکرات ته پاکستان په خپل ځای کې نو چې په افغانستان کې مداخله و نه کی. متاسفانه مونږ حکومت یو ستراتیژي نه لري د دې لپاره چې مونږ وکول شو چې پاکستان
مثلا مجلس کوم وسایل لرو خصوصا د په کوم
مونږ وسایل څو وسایل لرو؟ یو وسایل اقتصادي وسایل دي
بله
تقریبا 4.5 میلیارډ ډالر رسمي صادرات افغانستان ته لري، 3 میلیارډ ډالر غیر رسمي.
دغه ور باندې پام شي د ظاهران به وابستګي
بشته. اجازه راکړه خبره مې خلاص کړم. اجازه راکړه خو ما اجازه بده میګه به خود خلاص کنم. بل وسایل مدادی چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګور چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، ولی دا حق زو نه لرم چې مداخله وکم. مونږ بلوچان لرو چې خا استفاده ور نه کوي شو، مونږ سندیان لرو، مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي. نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي، د التماس سیاست، د زاره سیاست، بل خصوص د پاکستان په مقابل کې. کچیرته ډیر غریب یو، کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو، ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید ریښتینی ملاوتړی دي، او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې یو بستر ورته جوړ کړی دی. امن باید د دین لاس پکار شي. نه د دې لپاره یو ستراتیژي د افغانستان حکومت د لپاره پکار دی چې دای موږ د ولس غوښتنه دی. موږ تاسو ولې د ټلیفونو لرنه هم د خصوصا تاسو رادیو ته هر څوک د پاکستان باندې بے باور دی، او دا یو واقعیت دی. او د دې جګړې اصلي عامل یعنی اصلي طرحه کوونکی نور څوک دی، ولی هغه اجرایی صلاحیت دی پاکستان سره دی. پاکستان یو اجیر
ابراز نظر بکن. با تشکر از اظهارات و سخنان شما. جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای سناتور سابق هم در تماس تلفنی با خود داریم. جناب پشه‌ای، شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی، اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید، مخصوصا در قسمت نظامی، در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت؟ آیا فکر نمیکنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را نارامتر جلوه بتن؟
ما باید خدمت عرض کنم که پاکستان از بدو تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده، مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن. ما مجبور هستیم، لاچار هستیم. حکومت ما چی باید بکنه؟ یگانه راهی همیش که قبلا شما گفتین که به این چهار تا هلیکوپتر چی میشه؟ به این چهار تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برای یک قطره هم زیاد است. ما به این چهار تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان. اگر ما ایره هم دست نداشته باشیم بالاخره باید چی بکنیم؟ و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم، پاکستان هیچگاه به مردم افغانستان و به حکومت افغانستان مخلص نیست. ما 2-3 سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم. چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل نیست که ما از رای رادیو شما را افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش به افغانستان و مردم افغانستان
چرا جناب باشه ایسر؟ چی هست یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست؟ با چی سطح هست درقل؟
عرض ما ایست که پاکستان اینی پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را دیبینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان مینالا. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی میخواییم، با همسایه رابط دوستی میخواییم، با همسایه رابط نیک میخواییم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در امی دوگانگی و سیگانگی در بین طالبا که امروز بوجود آمده، این هم یک سیاست یک چل و نیرنگ فریب پاکستان است. ممکن دیگه این شعب هم در بین طالبا ایجاد شود. ما امیدوار هستیم که حکومت هندوستان برالوی که 4 تیره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و ثابتانه اردوی ملی ما با پای خود استار شوه و مستقلانه دفاع افغانستانه که 1 سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ هم اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغله عبدالخالق حسینی پشهی. شاغله مجیدی و اوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جدي ته اشاره ده، وایدا اسي اوایي خبرې دي او د وخت ضایع کول دي. وایي یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شي ودي، اوست طالبان و صفوف نور هم قوی شوی دی. او مثال هم دی جنگ میدان دی چی اده پا جنگ که طالبان دیده پا وینا پا مخ روان دی. ستاسو پا نظر دای ندی لیکنی چه کم خواه دی طالبان و دی حکومت پلاو و حکومه نو. لیکن تاسو چه فکر کوی دی طالبان و پا منس که دا درز با داردالا کمزوری نکری او پا نتیجه که بی یوه نیو خواه حاضرشی له حکومت سر خبری و کی؟
واضح خبره ده چې په هر ډلې کې چې بی اتفاقی راشي هغه د دې کمزوري باعث کیږي. دوی په منځ کې واقعا مشکل موجود دی او دا مشکل په دې شو چې تا مطبوعاتو په وړاندې هم خپل نارضایتي وبل نه وښودلې چې دې کې د یوه د ملا عمر ډله ده چې د ملا عمر ورور یا زامن دي ملا دادالله او دغه خلک دي چې په دې کې لکه مخکې فکر کوم په لاره کې زه وم کوهستاني صاحب دا نظر ورکړه چې په دې کې قومي او مسائل جغرافیایي مسائل هم شامل دي، خصوصا هغه خلک چې د لوی په قندار کې دي هغوی د مسایلو نه ناراضي دي. دا یوه مسله او دې باعث د دې کېږي چې دوی دوی صفونه سره ضعیف شي. ولې د دې تر څنګ دا هم باید هیر نه کړو چې دغه ډله د پاکستان د ایس آی پلاس کې ده، دا بله ډله او دوی مکمل د دوی سپورټ تر شا ولاړ دي. او زه فکر نه کوم چې په جګړې باندې به دومره تاثیر ولري، ځکه دوی ډېر ریزرو طالبان هم په پاکستان کې لري. تاسو فکر وکړئ چې څلیر ویزره مدرسې وی الته نو د هر مدرسې نه کسل کسه دوی راولي د بڅومره وی. زه فکر کوم چې دغه ځکه خبره اساسي ده چې په جګړه باندې موږ همیشه ایل چې دغه ور نه ګل کیږي. د پاکستان غوښتنې مخکې تاسو د حسیني صاحب نه پښتنه وکړه، زه ته سلام هم وړاندې کوم. یو څو برخه به زه وایم، ځکه موږ افغانان باید پوه شي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. د دې غوښتنې د دې چې تاسو په بو کې اصلا سرمایه گذاری مکه او ککوی د پاکستان د لارې نه باید پاکستان کمپنی پوسته وکي، هي پاکستان په خوخه سرمایه گذاری وکي، بندونو جوړول یا د یو بو مهرول امنیتی خصوصا ملی اردو یو 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 حد ورته معلوم کړي چې د دې نه داسې زیات حق نه لري چې ملی اردو جوړ کړي او داسې په غټو وسلو سمبال کې سرکیلا وسلو ده. هم درنګه خارجي سیاست کې په واضح ورته چې خارجي سیاست کې باید موږ سره تاسو مشوره وکي، خصوصا د هند په مورید کې. نو زه فکر کوم دغه سي ناروا تنی دی چې د افغانستان ول د یو پنځمې صوبې په حیث دوی غواړي چې دوی وساتي د ځان لپاره، نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دي.
او د پاکستان په ورسره کې مجدي صاحب بیا بیا ویل چې حاضر دی چې چرته د افغانستان حکومت وغواړي، نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي.
ګوره د پاکستان چال دا و دلته جګړه چې په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوې ده، په پسرلی کې یا په وړي کې د جګړه تاودیږي، په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر دی چې د خبري ثبوتاش کې دا یو ډراما و چې پاکستان جوړه کړې و. اوس ژمه راورسېدو تر اوسه پورې چې د جګړه ښه ګرمه و چې موږ حاضر نه یو، اته کله به چې موږ د افغانستان د خبرو نه ستړي شوي. اوس چې ژمه را روان دی، بیا دوی دې ته زړه کوي چې د سولې خبرې وکړي، چې څو بیا د نړۍ پام هم واړوي او د نړۍ ته وښيي چې موږ دغه د سولې پروسې کې موږ مرسته کوو. زه فکر کوم چې حاجي
صاحب یو مسله شته چې پاکستانیان وایي په افغانستان باندې بیا همدا تور پوری کوي. دوی وایي چې افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وای خپور کړی، طالبانو بل پړاو خبرې هم د جولای په یو دیرشمه کولې.
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس دغه خبر خبر کو، ولې دوی پټ کړی و؟ هغه وخت دا خبر مسخ شو چې دوی خپل یو چو د خبر رښتیا ده. او هم درنګه تاسو وګوري هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې وختل چې مرسته وکي په پاکستان کې وغوزندانو ته ولیدل، هغه یې الته شهیدان شول او وژل شول. زه فکر کوم د دې کې سوال ځای به نور نه پاتې چې موږ د پاکستان خیات کو یا پاکستان باندې باور وکړو. ما سره خود څه نشته چې پاکستان پاکستان باندې نزنور باور وکم، یا دغه خبرې ماته یو منطق ولري، هیڅ افغان ته نه لري. ځکه خبره دې ته رسیدلې ده چې هر شی رڼا به دي. مونږ چې اوس زوري ګو دي نه زوري ګو ته چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پیسې یو عالی کار ورنخسته کی جګړه دی بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي تجهیز کیږي برنامه‌ریزی کیږي پاکستان ته ورکوي کیږي پاکستان په مخ بیای کله داعش رامنځته شي په دومره قوت سره زه فکر کوم دغه څاغ نه دی چې د تیارونو په پرشوټو کې دی راخته کړی وي په ځمکه شنه شي وي داعش هلته استخبارات موجودی هلته فوج موجود هلته حکومت موجودی د دوی به اجازه نه بوز فکر نه کوم په یوه ځکه یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې ځکه دوی دومره حاکم دي تاسو وسوګوري پاکستان ټول امنیت کړي او څه ترهګر چي دي یا افغانستان دې په طرف ته راسو کړي دي د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولای کیږي زه به خي بیلګه په پکتیا کې وخم چې زه د مغزیم مړیالته دوی ملیشیا او دوی فوج مړیالته پات شول جنرالانو مړیالته پات شول همدارنګ په هلمند کې مونږ ولیدل اسناد ملاستر ول چې مستقیما پنجابیان جنگ رهبری کوي په هلمند کې زه فکر کوم چې ته مونږ بیا مونږ ځانو غولو یا بیا وای چې نه پاکستان نه د پاکستان خنیت لري پاکستان په جهاد کې مونږ سره مرسته کړی نه په جهاد کې مرسته سره کړی نه وس مرسته سره کړی مخکې مرسته هم د غرض نه ډکوه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم هلته مو تنظیمونه را ته جوړ کړ چې نه دیغه هغه خواګه یا ترخه مونږ څکو یو رهبریت باید وای یو مشرتابه وای یعنی د افغانستان به اتفاقی د پر د افغانستان د ننني ستونزو لپاره چې کوم څراوان دی په افغانستان کې مستقیما د ټول دی پاکستان په خوخه شوې دي د پاکستان استخبارات او د دوی عمق استراتیژي په اساس د کیږي موږ افغانان ته نور په کار دادی ځکه زه من هیڅ دی ولسی جرګې غړي د ماته ضرورت هم نه دی حتی یو سیاسون ته د خبره نه ده چې یو چا باندې داس یو تور ولګوي یا وایي چې موږ د دوی خبرونه نور ستړي نور به باور ونګو ولې نور موږ باور نشو کولای دا باید په جرأت وایي چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید دخیل نشي که دخیل کیږي داس حرکت د دوی نه ونه ګوري چې هغه دی مونږ په خیر وي همیشه به د دښمنۍ نه ډک وي مونږ حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي تر شامو تاسو ولې د امنیتي قواو تر شا دي حکومت تر شا ولسونه ولاړ دي خپناره ولاړ دي نو د دې نه د حکومت استفاده وکي یو ستراتیژي د واځي جوړ کی هم د امریکا په مقابل کې جوړ کی هم نور هغه څوک چې په دې جنگ کې انوال دي بل خصوص د پاکستان په مقابل کې مخکې درته چې مونږه وسایل لرو نور دغه نه مونږ ته بد اورز نه شرات لای هر اورز د افغانستان په درې سو آتش پته یو شپته ولسوالۍ دي په هر ولسوالۍ کې جنگ د درې څلور سو منطقو کې مونږه جبهه د جنگ لرو د دې نه بد اورز په افغانان نور به څه راشي چې مونږه اوسم پاکستان ته د التماس په جبهه خبري کوو مونږ وایو چې مونږه د پاکستان د خاور نه دی تاروس مونږ باندې کیږي دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته مخه وي که مونږ سره څوک مشکل لري په میدان دراشي چورته کینو چورور د خاور مشکل سلام لري یا دایشه څه مشکل مازه مشکل دي نور هیوا د وسره دی او مونږ ځان دلته ورته سپر کړی دی
بله ډیره زیاته مننه شغله مجیدی
با تشکر شنوندای رادیو آزادی همچنان اس ام اس فرستادن از طریق تلفن های افغان بی سیم خود حمدالله منلای از هرات نوشته ولسوالی شیندند البته مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان میخواهد اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي بل لار نه لري ځکه چې دوی ډلې شوي
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته به نظر من سیاست کرزی اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست و حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند
بله اوس نو برته ملمنو ته زو ډیر زیات وخت هم نه لرو یو مسله دا ده چې مخکمو دا ویل چې که د طالبان دوه ډلې شوي یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي بل ډله بیا هم جګړې ته دوام ورکړي اوس په افغانستان کې یو بل ډله هم راغلې ده هغه داعش ده او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړه شي له داعش سره یو ځای شي او بل هم په موسمي شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي دا احتمال څومره دی ښاغلی حسیني پشي
زبردست کوم چې دا احتمال هم ډیر دی کله چې مولا رسول تر مشه لاندې نیوی طالبان هلته سره یو ځای کیږي او د منصور ډله چې لیدل کیږي دینه ډیر قوي ډله ده ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایسا حمایت کوي ور سره دی ټول پاکستان کې اوسیږي دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع کړ دوی د ضعیف په حالت کې دی او آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي خو که دوی په هماغه ضعیف حالت کې پاتې کیږي نو دوی مجبور دي داعش سره یوځای شي او نور ناراضې ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي ممکن د رهبری تر سطحه یا رهبری نه ښکته سطحه که د رهبری نه دوی ناراضه وي دوی هم امکان درشته ده چې دا هم د داعش سره بیعت وکړي او داعش سره یوځای شي خو اوس چې لیدل کیږي داعش په افغانستان کې حضور ډیر کم فزیکي حضور لري ډیر فعالیت د دوی په شرق کې دی په ننګرهار چین او شینوار ولسوالیو کې چې اوس دوی هلته قلمرو دی هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره د امارت سره په مقابله کې دي دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي لیدل کیږي طالبان د حکومت لخوا نه داعش ډلې قوي هم ځپل شوي دي که دغسې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د منځ اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز یې تر ضربې لاندې دی او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالۍ کې ژوند کوو آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې ځایونو کې دومره قوي فعالیت نه لري
شکر خیلی مختصر متاسفانه وخت خیلی کم است اگر اجازه بدین یک سوال دیگه هم از شما دارم
یو تعداد دلی ممکن په آینده کې د طالبان یو تعداد دلی چې حکومت خپلونه ناراضي دي خپل حکومت نه ناراضي دي خپل
تشکر پشه ایسه بجازه بتن یک سوال دیگر هم از شما مطرح بکنم موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است؟
دا سوال کما پر اړه لري خو زه باید تاسو ته
شما
د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت زته تیار دي چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ ساړه نه صلاح د وګړو نه ښکته کوي حکومت سره ملت سره یوځای کیږي دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه ده او حکومت دا دند لري چې مستقیما د دغه ډلو سره باید تماس ونیسي هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه د حکومت سره یوځای شي افغانستان خدمت خلکو ته خدمت
بله صاحب ډېره زیاته مننه امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده خبرونه ته ډېر لږ وخت لرو مجلس صاحب تاسو هم که صرف په یو دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړې ده
متاسفانه نه مونږه حتی د دوی اختلافات نه ونشل کړل استفاده وکړو ولی د دې لپاره موږ د سولې شورا د سکار ونه کو چې هغه مونږ ته د منلو وړ وي هغه مونږ په غو باندې حساب وکړو زه د مثال په ډول درته وایم دا خو پرې ده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د غوې د سولې پروسې ته را داخل کی هغه طالبان چې دا طالبان د سولې پروسې ته راغلي دي قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساتات یا دوی خپل زړه وخت چې نور جګړې نه لاس واخلي په ولایتو کې راغلي دي الته پراتی دي در بدر نه دي دوی امنیت لپاره کار وکړو نه دوی ته عقلا دومره یو کار زمينه برابر شو چې خپل اولادونه په وساتي در بدر هم د امنیتي ویره ورسره ده هم په یو بد حالت کې دوی په ژوند کې زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نور د سیو ستراتیژي باندې یا د سیو کار وکړي خصوصا د سولې شورا چې وکول شي چې غو اعتماد پلاس کې واخلي. تاسو ګوري د سولې په نامه خلک راغله امریکایانو لخوا باندې تواچول جنون تواچول جوړ ولې د سولې شورا خپل خوله وخړله ځان ناګول واچول. مونږ ډیر زیات د غرقه مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغله ولې هغه څه تعهد چې شوی یا کوم مکلفیت چې حکومت لرلو حکومت هغه مکلفیت سره ونه رسول. دوی د دوی امنیت ساتل، د دوی ته د مسون ځای پیدا کول، دوی ته اقل اند یو کار پیدا کول د پر دوی څو نکړ څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافات نه ګټه واخلي. څه خاصه دا چې دوی وکول شي دغه به ظرفیت پیدا کی چې مخالفینو سره د خبرو میسته کینی په خپل د سولې شورا. زه فکر کوم دغه ظرفیت تر اوسه پوری مونږ حکومت نه درلودل او مونږ هیلمند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کی.
ډیره زیاته مننه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی شاغلای ګلپاچا مجیدی، پخوانی سناتور شاغلای عبدالخالق حسینی پشایی او همدارس شاغلای جاوید کوهستانی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ هاوس مشت اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ورکړ. د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام لري. د ماشام له 2 بجو ورسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.